شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. په دې نیم ساعته خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چاري شفیق یار مخته وړي. السلام علیکم. وړاندې به واورې چې روسیې له طالبانو سره په پټه مرستې کړې دي. د سولې د عالي شورا له یو چارواکي سره مو دا مسله شریکه کړې ده چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د یو شمېر زندانیانو د تبادلې په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه اسدالله لودین اوروي.
د افغانستان ولسمشری مانی وایي د طالبانو لخوا سولې ته هیڅ کاراجمنه او هوډ نه لیدل کیږي. طالبان بیا وایي نن بدخشان کې لخپل حبس نه څلور دیرس پوځیان او پولیس خوشی کړي او پاکستان کې د پټرولي تولیداتو په بیه کې بے ساری لوړوالی راغلی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشری مانی وایي د طالبانو لخوا سولې ته هیڅ کاراجمنه او څرک نه لیدل کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي دوی د تاوتریخوالي د کمښت او سولې ته د رسیدو لپاره نږدې څلور زره طالب زندانیان آزاد کړي، خو وایي طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت ژمنه نه ده ساتلې. ښاغلي صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل اوس د دې وخت دی چې طالبان له خپل اړخه د تاوتریخوالي د کمښت او ښه نیت یو ګام پورته کړي.
به عنوان ما این طرف قضیه هیچ گونه با مانعت برای آغاز گفتگوهای صلح
زموش په باور د قضیه دی اړخته د سولې د خبرو هیڅ خند نشته. خو په خوښنۍ سره کله چې تاسو طالبان او د هغوی ژمنې ګورئ د سولې روحیه یو څه کمزوري کوي. موږ د طالبانو داسې ژمنه نه ګورو چې هغې کې د پرمختګ څرک ولګی شي. زموږ هیله دا ده چې طالبان د سولې په اړه افغان ولس ناهیلی نه کړي.
طالبان بیا وایي چې په لویو ښارونو کې یې تاوتریخوالی کم کړی او دغه ډله وایي که ټول 15,000 زندانیان آزاد شي بین الافغاني خبرو ته به ځان چمتو کړي. بل ورته طالبان وایي نن بدخشان کې له خپل حبس نه څلور دیرس پوځیان او پولیس خوشی کړل. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دغو کسانو سره یې یوه اندازه مرسته کړې او خپلو کورنیو ته استول شوي. طالبانو تر اوسه له دوی سره د زرو زندانیانو له ډلې نیمایي ډیر هغه خوشی کړي. د طالبانو یو پلاوی په کابل کې دی او هلته د خپلو زندانیانو د خوشی کېدو بهیر څاري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په کابل کې د نن سهار 14 قربانیان د دوی کارکونکي وو. د دغه کمیسون ویان ذبیح الله فرهنګ وایي دا یو ترهګریز برید وو او دولت باید عاملین ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
کمیسون به دلیل از دست دادن دو همکار سوګوار است.
د وایي کمیسون د خپل دوه همکارانو په وجلو غمجن دی. هیله مو ده چې دولت د دغه وحشیانه برید د عاملینو د پیژندګلوي او نیولو لپاره بیړني اساسي او نتیجه ورکوونکي ګامونه اوچت کړي.
نتیجه بخش بردارد.
ارګ وایي چې ولسمشر اړوند ارګانونو ته د دغه پیښې د هر اړخیزې پلټنې امر کړی. یوناما په کابل کې د امریکا سفارت او په کابل کې د پاکستان سفارت په جلا جلا ډول دغه پیښه غندلې ده. پاکستان کې د تیلو بیه په بیساري ډول لوړه شوې ده. د یو راپور پر بنسټ چینن خپور شو د پټرولي تولیداتو په بیو کې لږو وشت نه تر 20% پورې زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ مخکې پاکستان وویل 2019 کال کې د ناخالصه تولیداتو عوایدو 0.4% کسر کړی. له دې وړاندې تمه کېده چې دغه عواید به په سلو کې 2.4% وده ولري. په 2013 کال کې د عمران خان د واکمنۍ له پایله د پاکستان اقتصاد مخ په زواړه روان دی. تیره مارچ میاشت کې چې کله حکومت د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې بندیزونه ولګول د پاکستان اقتصاد بله ضربه وخوړه. دغه بندیزونه تیره میاشت کې نرم شول چې ورسره د کرونا ویروس پیښو زور واخیست. تر اوسه نږدې 200,000 پاکستانیان په کرونا اخته شوي او څه باندې 4,000 ترې مړه شوي دي. او ټاکل شوی چې مصر، حبشه او سودان تر راتلونکو دو یا درې اونیو پورې پر نیل سیند د اوبو د ولوی بند جوړولو هوکړه لاسلیک کړي. دا هوکړه تر هغه وروسته کیږي چې د دغه بند جوړولو پر سر د لس کلنو شخړو هواري کې افریقایي ټولنې منځګړیتوب وکړ. په تیرو لسو کلونو کې د مصر، حبشه او ګاونډي سودان چارواکي په دې کار نه سره سلا کېدل. خو د دغو هیوادونو مشرانو د جنوبي افریقا له ولسمشر سره تر ملاقات یوه ورځ وروسته د موافقه خبره وکړه. دغه بند د سودان د سرحد په 15 کیلومتره کې د حبشه د خورې دننه د نیل پر سین جوړیږي او 4 میلیارډ ډالر لګښت پر راځي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.1 چټه 22. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3.1 چټه 22. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.0 چټه 13. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.0 چټه 14. او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3.0 چټه 29.
ل ناجی صاحبی پمننی چې د افغانستان د څو شهرونو د حواله حالې خبر کړی. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. وړاندې په دې خبر تفصیل درکړو چې روسیې له طالبانو سره مرسته کړې. د سولې د عالي شورا د اجرایه بورډ غړی عبدالحکیم مجاهد وایي
د بندیانو قضیه رښتیا هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ لږ د اختلافاتو مسله رامنځته شوې ده.
په کابل کې پولیس د موټرو تورې شیشې سپینوي. ځینې د کمپاین ته د دې لپاره د شک په سترګه ګوري چې پخوا هم ورته هڅې شوې وي.
تاسو ورواکې چې همدغه تورو شیشو نه ناوړه ګټه اخلي او شاید احتطاف کوم رول ولري، په دغه شیشې څوک نه سپینوي. نو په همدې خاطر کله ناکله د کمپاین له ناکامۍ سره مخامخ کېږي.
د غزنی په ښار کې د تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره پر موټر سایکل بندیز لګیدلې، خو یو شمېر خلک شکایت لري.
زه په خوا ښار ته موټر سایکل بند راتلم، اوس چې ښار ته راځم موټر سایکلونه بند دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي سرچینې وایي تیر کال د روسیې وی څارګر ریډلې له طالبانو سره مربوط وسلوالو ته په پټه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي سرتیرو د وژلو پر سر د نامونو وړاندیز کړی و. په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی او وایي چې هغه مهال د دې موضوع په اړه استخباراتي معلومات له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک شوي وو. تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د جمعې په ورځ د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله په خبره شوې دی ریپورت کې ویل شوې د روسیې یو څارګر یونټ د طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شمول د نړیوال ائتلاف د سرتیرو په وشلو د پیسو وړاندیز کړی وو. راپورټ وایي چې پر دې موضوع استخباراتي معلومات د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک شوی وو او امریکا د روسیې لخوا د دې پام وړ ترینګلتیا د زیاتولو په وړاندې پر یو لړ غبرګونونو خبر کړی وو چې پکې ډیپلوماټیکي هڅې او پر روسیې نور بندیزونه شامل وو. خو نیویارک ټایمز د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله وایي سپینې ماڼۍ د دې هیڅ یو د کارولو اجازه ورنکړه. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې طالب وسلوالو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د ځینو بریالیو عملیاتو له بشپړولو وروسته د روسیې د استخباراتو لخوا دا وړاندې شوي نامونه او پیسې ترلاسه کړي هم دي، خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې د روسیې لخوا په دې عملیاتو کې د هغه امریکایي 40 سرتیرو څخه د کوم یو وژنه هم شامله ده چې تیر کال په افغانستان کې وژل شوي کنه. واشنگتن پوسټ رسپانه بیا لخپل اړخه په دې اړه په یو ریپورت کې ویلي دمګړې دا نه درو خانه چی روسي افغان وسلوالو ته دا وړاندیز د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر کړی وو او که د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو د وژلو پر سر چی په افغانستان کې ماموریت ترسره کوي. معتبرې امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د ملي امنیت شورا د مارچ په میاشت کې پر دې استخباراتي معلوماتو په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي ادارو ترمنځ یوه غونډه کې خبرې کړي، خو د ولسمشر ټرمپ ادارې د امریکا متحدینو ته تر تیرې اونۍ پورې په دې اړه معلومات نه ورکړي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو پر دې مسله د ولسمشر ټرمپ د نظر په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د روسیې په اړه نوموړي د امریکا د استخباراتو د ریپورټونو پایلې ډېر کله رد کړي. د واشنگتن پوسټ په وینا د روسیې په وړاندې د ولسمشر ټرمپ اوسنی دریځ ته په پام د روسیې لخوا په افغانستان کې د نیابتي عملیاتو د ټرمپ د ادارې ترمنځ په دې اړه چې د نوي خطرناک تکتیک ته څنګه غبرګون وښودل شي سخت بحثونه راپورته کړي وو. که څه هم روسیې په 2003 کال کې د طالبانو وسلواله ډله د ترهګرې ډلې په توګه اعلان کړه، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې له دې ډلې سره اړیکې خوږې کړي چې د امریکایي رسنیو په وینا هدف یې په دې هېواد کې د امریکا د هڅو ګډوډول دي. هغه امریکایي چارواکي چې پر دې موضوع خبر دی وایي د امریکا حکومت اټکل کوي چې په افغانستان کې د دې عملیاتو تر شا به د روسیې د پوځ د استخباراتو یوه ډله چې د جی آر یو په نوم مشهوره ده لاس ولري. دا یونټ په 2013 میلادي کال کې د برتانیا په سالیسبوري کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمولو کې هم پر لاس لرلو پړ ګڼل کیږي. بلخوا د جمعې په ورځ امریکایي ټلویزیوني شبکې سی این این رپورټ ورکړ چې امریکا حکومت په افغانستان کې له 3600 څخه 4500 ته د خپلو سرتیرو د شمیر د کمولو پریکړې ته نږدې شوې. سی این این وایي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د امریکا په ملاتړ لرونکي افغان حکومت وروستیو کې بریدونو ته زور ورکړی او تیره اونۍ افغان چارواکو د طالبانو د بریدونو له کبله په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وبلله.
په واشنگتن کې د روسي سفارت دا راپور رد کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ورته خبره کړې او ازادي راډیو ته یې وویل چې دوی د روسیې مرستې نه دي ترلاسه کړې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په بهیر کې د حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزې پیدا شوې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه بورډ له غړي عبدالحکیم مجاهد څخه مې په دې ارتباط پوښتنه وکړه.
د بندیانو قضیه رښتیا هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ لږ د اختلافاتو مسله رامنځته شوې ده که په څو اشخاصو باندې اختلاف راځي زما په عقیده باندې به دا دومره غټه خبره نه وي چې د افغانستان دا دومره لوی علیا منافع چې جګړه له منځه ځي او په افغانستان کې سوله راځي او د افغانستان د خلکو لپاره یو څو خوشحالي او هوساینه راځي دغه د هغه نه ډېر لوړه ده. نو د ما پیشنهاد به وړاندیز به دا وي چې د طالبانو هیئت چې په افغانستان کې ده او د افغانستان حکومت سره د طالبانو د بندیانو مسله د افغانستان د اولیا منافعو په چوکاټ کې دینینی په داسې توګه حل کړي تر څو چې د افغانستان خلک هغه ته استقبال وکړي او د هغو سره خوشحاله شي.
مجاهد صاحب محترم، تر اوسه پورې شاوخوا 3600 بندیان د طالبانو آزاد شوي دي او ازادي راډیو نن سهار دا خبر درلو چې ممکن شاوخوا 400 نور هم خوشي شي چې په دې حساب باندې به دا شمیر 400 ته ورسي شي. لیکن تر دغه شیبې پورې د جنگ په ډګر کې څه تغیر نه دی راغلی. فکر نه کوي چې په کار وچې طالبان سل کسه حکومتي سرتیری خوشي کوي، حکومت یو قدم د سولې خواته مخته واخلي او که حکومت د طالبانو یو 1500 کسان خوشي کوي طالبان یو ګام د سولې په لخاطر وړاندې راوخلي، خو تر اوسه پورې دا نه دي شوي. که دې ته وګورو یو څه د مایوسي خبره نه ده.
په دواړو طرفونو باندې لازمه ده چې څومره ممکن وي د اعتماد د فضا د جوړولو لپاره هر طرف که یو ګام اخلي دا بل باید دوه ګامونه واخلي تر څو چې د اعتماد فضا رامنځته شي. تر څو چې د اعتماد فضا نه وي رامنځته شوې د آینده لپاره موږ د یو سیاسي حل په وړاندې باندې په ډېره بریالیتوب او کامیابۍ سره نه سره کېدای. نو په کار خو د ټولو طرفو لپاره دا وه چې د اعتماد فضا د جوړولو لپاره مثبت ګامونه اخیستي وای. د جګړې په میدان کې هم کمی راغلی وای، که څه هم په هغه توافقنامه کې دا نه دي لیکل شوي چې طالبان به د جګړې په ډګر کې کمی راولي.
دا خبره خو په ځای ده چې هغوی طالبانو له امریکایانو سره دا نه دي لیکلي چې د افغانستان په حکومت باندې به بریدونه نه کوي، یعنې رسمن یې دا نه دي لیکلي، لیکن په شفاهي ډول بیا بیا دا خبره کړې ده چې شخړې به راکموي.
موږ په هغه پسې نه ګرځم، موږ د افغانستان د ملت د اولیا مصالحو پسې ګرځم، موږ د افغانستان د خلقو په خوشحالۍ پسې ګرځم، موږ د افغانستان د خلقو د ژوند ژغورلو حیات ورکولو پسې ګرځم. دا هم د اسلام فلسفه ده. قرآن کریم وایي چې که چا یو انسان ملکو ګمبې ګنا لکه ټول انسانیت چې وژلوي او که چا یو انسان ته حیات ورک لکه ټول انسان ته چې انسانیت چې ژوند ورکړی. موږ د دغه قرآني فلسفې په چوکاټ کې دینینی باید دغس مخ باندې ولاړ سو تر څو چې د سولې یو درسته فضا رامنځته شي.
مجاهد صاحب ډېره مننه په همدې هیله چې په افغانستان کې سوله راشي او سوله ټینګه شي او ثبات رامنځته شي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. د ولسی جرګې ځینې غړي او یو شمېر کابل شاریان د پولیسو له لوري د موټرو د تورو شیشو سپینولو اقدام ستایي او ټینګار کوي چې د تیر په څیر باید دا کار نمایشي نه وي. دوی وایي له څو کلونو راهیسې هر کال پولیس دا ډول کمپاین پیلوي خو له کومې پایلې پرته پای ته رسېږي او بیا هم په ښار کې ورته موټر تر سترګو کیږي. د کابل امنیه قمانداني د خلکو اندېښنې مني خو ټینګار یې دا دی چې دا ځل کمپاین د تیرو هغو په پرتله متفاوت او جدي دی چې ښې نتیجې به ولري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
که څه هم په کابل ښار کې د پولیسو لخوا د موټرو د تورو ښیښو د سپینولو او فلمونو لرې کولو کمپاین له یوې مودې راهیسې روان دی، خو د ولسي جرګې ځینې غړي او یو شمېر کابل ښاریان ورته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي له څو کلونو راهیسې هر کال دغه کمپاین پیلیږي خو بیا هم په ښار کې د تورو ښیښو لرونکي موټر لیدل کیږي. دوی تور پورې کوي چې تر ډیره په کابل ښار کې جرمونه په همدې د تورو ښیښو لرونکو موټرو په وسیله کیږي چې زورواکو پورې اړه لري. دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم نشئی توی که ده کابل ندیوی ده بلی علاقی انتقالی گی او اختتاب سی کی گی او نور ترورون کی گی تورش شو علا دی ای تورش شو علا موتار خو ما سرنست تا سرنست غریب سری سرنست البته چه زرواکانو سر دی.
ما سمعی هستم باشنده کابل. روان ده پاکردن شیشه های موتار یک کار خوب است، اما ای باید قسم باشه که تمام موتار باید جدی تلاشی شود.
اوس پوښتنه دا ده چې ولې هر کال دا شان کمپاینونو په پیل او عملي کېدو سره ولې دغه ستونزه پر خپل ځای پاتې ده؟ د ولسي جرګې ځینې غړي وایي امنیتي ادارې په دې برخه کې جدي اراده نه لري او تل د قانون د پلي کولو پر ځای مصلحت مخه کوي. د ولسي جرګې غړي شنکی کړوخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د پولیسو اوسنی اقدام به نمایشي نه وي او په ټولو به یو شان پلی سي.
تورو شیشو لری کول او یا رفرن ته لری کول زه فکر کوم دا یو مثبت اقدام دی خو متاسفانه عملي کیږي نه، چون دوی همیشه وخت سه شروع سي دغه کمپاین پر کسانو چې وخت نه امنیتي مشکل لري او موټر شیشې توري دي په هغوی باندې سپینوي حلو، لکن هغه زورواکي کې چې همدغه تورو شیشو نه ناوړه ګټې اخلي او شاید اختطاف کې رول ولري په نور جرایمو کې د هغوی شیشې څوک نه سپینوي. نو په همدې خاطر کله ناکل دا کمپاین له ناکامۍ سره مخامخ کیږي.
خو د کابل د امنیه قمانداني ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل دا کمپاین له تیرو کمپاینونو سره متفاوت دی.
آن چیزی که مردم قبلا نگرانی داشتن بابت
هغه وایي ده چې خلک اندېښنه لري چې جدي نه نیول کیږي. دا ځل د حکومت ارادې جدي او متفاوت تعقیبېږي. هغه دوکانونه چې د ښیښې فلمونه پلوري هغوی ته خبرداری ورکړل سوی دا په دوامداره توګه مخکې وړل کیږي. تر اوسه د شاوخوا 300 وسایطو کې ښیښې سپینې شوي او دغه کمپاین جدي روان دی. کاغل فرامرز وایي پولیسو ته هر ډول موټر چې پر مخ ورغلی دوی له توپیر پرته کې هیڅ پینې کړي او چا ورسره مقاومت هم نه دی کړی. د کابل امنیه قمانداني د دې کار لپاره له تیرې بې میاشتې راهیسې د ګډو ځواکونو قمانداني رامنځته کړې چې له پولیسو سربیره پکې د ملي امنیت او ملي اردو سرتیري هم شامل دي.
د کابل په ښار کې د موټرو د تورو شیشو د سپینېدو کمپاین روان دی. د هڅې د امنیت لپاره شروع شوې دي. بل لور ته د غزنی په ښار کې د امنیت ته تامینېدو لپاره پر موټر سایکلو بندیز لګېدلی. د غزنی په ښار کې هغه کسان چې ښار ته له شاوخوا سیمو پر موټر سایکلونو راځي وایي د دولت له لورې پر موټر سایکلو بندیز یې ژوند ستونزمن کړی دی. دوی له دولت غواړي چې بیرته په ښار کې پر موټر سایکلونو ګرځېدو ته اجازه ورکړي، خو سیمه ییز چارواکي وایي دغه کار یې د امنیت د ټینګښت او په ښار کې د هدفي وژنو او تروریستي اعمالو د مخنیوي په هدف ترسره کړی. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
دا غزنی ښار اړوند د نوغي کلي اوسېدونکی نور احمد د تذکیرو په ریاست کې کار کوي. دی وایي دا ورته ډېره اسانه وه چې هره ورځ به پر موټرسایکل خپل کار ته راتلو، خو اوس له دې امله ستونزې ګالي.
زه پخوا ښار ته په موټرسایکل باندې راتلم، اوس چې ښار ته راځم موټرسایکلونه بند دي. تقریبا 500 افغانۍ هره ورځ له دې خوا له خوا کرایه ورکوم چې راځم. له مشکلاتو سره مخ یو. حکومت باید د امنیت ټینګولو لپاره نورې لارې پیدا کړي. د موټرسایکلو بندول د امنیت ټینګښت لاره نه ده.
دا غزنی ښار یو بل اوسېدونکی رحمت الله هم وایي په غزنی کې زیاتره خلک ځکه له موټرسایکل څخه کار اخلي چې له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
که وګورو پولیس خپل په ښار کې په موټرسایکل باندې ګرځي. دولت هیڅ بل پلان نه لري، یوازې د خلکو تک راتک لپاره سغه وزنی ورسې نه مرسیکل لاغه مرسیکری باندې بند کړی دي خلک له ګړو سوز سره لاس ګره ور کړی دي بل چاره دی ورته ولټی
دا غزنی اوسیدونکو له دولت غواړي تر څو بیرته په دغه ځای کې پر مرسیکلونو ګرځېدو ته اجازه ورکړي دوی وایي دا د خلکو لپاره یو اسانه او اقتصادي ترانسپورتي وسیله ده خو سیمه ییز چارواکي بیا وایي دغه کار یې په دغه ځای کې د امنیت ته ټینګښت او په ښار کې د هدفي وژنو او تروریستي اعمالو د مخنیوي په موخه ترسره کړی دی د غزنی والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې ترورونه ډېر سوي دي نو محلي ادارې او امنیتي ځواکونه په دې موخه سره ورسېدل چې باید په غزنی کې همدغه د مرسیکلو تر څو وخته پورې تګ راتګ برخه کې بندیز ولګول شي ځکه چې زیاتره ترورونه همدغه مرسیکل والا کوي
بل لور ته بیا امنیتي کارپوهان د مرسیکلونو بندول د ستونزې د حل لاره نه ګڼي دوی وایي که دولت وغواړي په ښار کې د تروریستي پیښو او هدفي وژنو مخه نیولی سي د غزنی په یو شخصي پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد فاروق بویا وایي
دا د دولت یو ډېره غلطه او ساده پالیسي ده عوام غولونه ده امنیت هیڅ کله د مرسیکل په بندیان نه راځي موږ ته شاهدان شته مرسیکل هم بندي خو دغه پیښ کیږي په غزنی کې هره ورځ پیښ کیږي
دا غزنی ولایت ترافیکو د مدیریت ته معلوماتو پر بنسټ په غزنی کې شاوخوا 4300 موټرسایکلونو ته د ګرځېدو جوازونه ورکړل سوي دي دا په داسې حال کې ده چې د تیرې شنبې په ورځ د جوزا میاشتې په 1:30 نیټه په غزنی کې تر نامعلومې مودې پورې د سیمه ییزو چارواکو لخوا د موټرسایکلونو په ګرځېدو بندیز ولګېد دوی وایي تر اوسه پورې د سلګونو هغه کسانو موټرسایکلونه درولي دي چې د دولت له دغه امر څخه یې سرغړونه کړې وه
د غزنی په ښار کې د موټرسایکل پر ګرځېدو بندیز لګېدلی دی چارواکي وایي چې دا بندیز یې د دې لپاره لګولی دی چې هلته تروریستي پیښې ونه شي او ترهګر خلک ونه وژني خو یو شمېر کسان له دې عمله هلته له ستونزو سره مخامخ شوي دي یوه یادونه وکړمه چې ازادي راډیو په منځني څپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او روانه اونۍ د روغتیا ژوند شتمني پروګرام کې د کورونا ویروس په ارتباط لا ازادي راډیو اوریدل شي وسم د کورونا راپورونه وړاندې لرو هم د افغانستان د کورونا په ارتباط وړاندې اوریدل شي او هم د نړۍ په خاص ډول د متحد ایالاتو د کورونا په ارتباط چې هلته ډېر کسان په کورونا اخته شوي دي
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
په افغانستان کې وروسته لدی چې د کووېډ 19 ناروغي له امله شپږ خبريالان مړه شول د رسنیو ملاتړ بنسټ یا نه خبريالانو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه د رسمي شمیرو لمخې په تیرو 14 ساعتونو کې 115 کسان په افغانستان کې په کورونا وایروس اخته شوي دي له کابل د ازادي راډیو خبريال ډیو نادر راپور لري
افغانستان کې د کورونا وایروس په چټک خپرېدو سره د افغانستان له آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه د خبريالانو د کار د ګواښونکو حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده د نوی اجرایي مشر مجیب خلوتګر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې د کورونا وایروس له خپرېدو نه تر دې دمه شپږ خبريالان د دغه وایروس له امله مړه شوي 140 نور پرې اخته چې له دې ډلې یو شمېر بیرته روغ شوي دي
زمونږ نگراني دا ده چې متاسفانه هیڅوک دلته توجه نه کوي او دغه شمېره او دغه فیصدي متاسفانه ورځ تر بلې ورځ پورې دا زیاتېږي که دغه مسله همدغسې دوام وکړي نو په آینده کې په خیال څوک بیا حاضر کیږي نه څه په دغه ډګر کې کار و
ښاغلی خلوتګر وایي حکومت او رسنۍ دي د خبریالانو لپاره داسې زمینه برابره کړي چې هغوی په دې ناروغۍ له اخته کېدو خوندي وي د نوموړي په خبره که د کرونا وایروس له امله د خبریالانو مړینه همداسې دوام پیدا کړي د افغانستان رسنیزه ټولنه به زیانمنه کړي په ورته وخت کې یو شمیر خبریالان وایي که څه هم روغتیایي سپارښتنې پام کې نیسي، خو له دې وایروس څخه ځان خوندي ساتل ستونزمن دي. خبریاله تورپیکۍ غرنۍ په دې اړه وایي:
د کورونا ویروس ډېری ګواښ خبریالانو ته مواجه دی، ځکه کله چې مونږ بیرون د راپورونو د چمتو کولو لپاره وځو، سره له دې چې مونږ روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسو، ماسکونه او دستکشې کاروو، خو بیا هم د کورونا د خطر سره مواجه یو او د دې احتمال شته چې په دې ویروس باندې اخته شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د بانو تلویزیون د یوې سیاسي خپرونې ویانده مینا رفی د کرونا وایروس له امله مړه شوې ده. افغانستان کې د کرونا وایروس په پراخېدو سره د رسنیو یو شمیر کارکوونکي له کورونو او یو شمیر نور بیا بېلابېلو شفټونو کې کار کوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي کرونا وایروس سره د مبارزې کمیټې د رسنیو مسؤلینو سره په همغږۍ له کرونا وایروس نه د بېلابېلو ادارو د کارکوونکو خوندیتوب برخه کې ځینې تصمیمونه نیولي دي. د دې وزارت ویان صابر مومند وایي:
کمیټه چې د کرونا وایروس د مخنیوي په موخه باندې رامنځته شوې ده، د ټولو اداراتو څخه چې هغه خصوصي او حکومتي ادارات دي چې خپل کارکوونکي په دوو شفټونو کې تنظیم کی. کمیټې د هدایت لمخې نه خپل کارکوونکي په دوو شفټونو کې تنظیم کی، او همدارنګه د اړتیا په صورت کې چیرته په ورسنۍ کې وضعیت استراری وي، کولای شي چې د کور څخه هم د دوی همکاران کار وکړي.
د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 115 شپېته نوي پیښې ثبت شوې دي، چې په دې سره په افغانستان کې په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 13,600 ته رسیږي. د دې وزارت مسؤلین وایي په تیرو 24 ساعتونو کې بیا د کرونا وایروس له امله 40 کسان مړه شوي، چې له دې سره د مړینې ټول شمیر 250 کسانو ته او بیرته روغ شویو شمیر بیا 10,600 ته رسیږي.
و هم اوریدل چې په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا 115 شپېته نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په ټوله نړۍ کې څه باندې 9,940,000 کسان په کرونا اخته دي. تر ټولو ډیر کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا اخته دي، چې شمیر یې هلته 2,015,000 ته رسیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون د کرونا ویروس څه باندې 40,000 نوي مثبت پیښې ثبت شوې، چې دا په دې هیواد کې په یوه ورځ د دې ویروس تر ټولو لوړه شمیره ده. دا تازه شمیرې داسې مهال ثبت شوي چې یو شمیر ایالتونو د ویروس د خپرېدو د ډېروالي په ځواب کې بیرته د بندیزونو لګولو ته مخه کړه. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
په یوه ورځ په امریکا متحده ایالاتو کې د کرونا ویروس د 40,000 مثبتو پیښو ثبتول د چارواکو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د تگزاس والی په دې ایالت کې د ټولو بارونو د تړلو غوښتنه کړې او له رستورانونو غواړي چې په رستورانو کې دننه د خلکو راټولېدل تر 50% راټیټ کړي. په تگزاس ایالت کې په تیرو دریو ورځو کې څه باندې 10,000 کسان نوي په کرونا ویروس اخته شوي دي. په فلوریدا ایالت کې چې هر ورځ پکې نږدې 9,000 کسان په دې ویروس اخته کیږي، په بارونو کې د الکول څښل بند شوي دي. دا دواړه د هغو جنوبي او لویدیځ ایالتونو څخه دي چې مخکې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د اقتصادي رامنځته شوي زیانونو د راکمولو په هدف محدودیتونه کم کړي ول، خو اوس بیرته محدودیتو ته مخه کوي. په کالیفورنیا کې والي ګاوین نیوسوم د لاس انجلس د امپریال سیمې اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې پر کور پاتې شي. په دغه ایالت کې چې تر نورو ایالتونو ډېر نفوس لري، په تیرو دوو اونیو کې د کرونا ویروس له کبله په روغتون کې د بستر شویو کسانو شمېر 2.5% لوړ شو. په همدې موده کې په کالیفورنیا کې د محدودیتونو د راکمېدو وروسته 4,200 کسان په کرونا اخته شول. نظام د محدودیتونو د کمولو چارې ودرولې. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو په ځینو برخو کې د کرونا د مثبتو شمېر ډېروالی د ډیرو ازموینو ترسره کېدو سره هم تړل کېدای سي، خو په ځینو سیمو کې بیا د مثبتو پیښو ډېروالی د پام وړ دی. په اریزونا ایالت کې د هغو ازموینو شمېر چې پایلې مثبتې ختلې دي تر 40% اوړي. په تگزاس او فلوریدا کې بیا دا سلنه شاوخوا 10% ته رسیږي. د فلوریدا او تگزاس په ګډون په ډېری ایالتونو کې د دې ویروس له کبله د بستر شویو شمېر هم ډېر دی. چارواکي وایي ډېرې پیښې وروسته لا غوسوي چې ایالتونو د خپلو اقتصادونو د بیرته احیا کولو لپاره محدودیتونه کم کړل او خلکو ته اجازه ورکړي چې دوکانونه، رستورانتونه او نور کارونه او فعالیتونه بیرته پرانیزي. دوی دا هم وایي چې تر څنګ خلکو د ماسکونو د اغوستلو او ټولنیز واټن ساتلو مقررات له پامه وغورځول. په نوي پیښو کې تر ډېره ځوانان په دې ویروس اخته شوي چې یا بستر شوي او یا مړه شوي دي. په امریکا کې نږدې 2,015,000 لکه کسان په کرونا ویروس اخته سوي چې 1,15,000 ترې مړه سوي دي. خو روغتیایي چارواکي وایي له دې کبله چې خلک د کووید 19 ناروغۍ علایم یا نښې نه لري او یا یې د دې ناروغۍ ازموینې نه دي کړې، ښایي رښتونې شمېرې تر اوسنۍ هغې 10 برابره ډېرې وي.